احمد شیبریم د ازادي راډیو د سات پخپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان کورونی رسنیو نن د کابل په لویدیس کې د کمپنۍ په سیمه کې د اور د لګیدو د وی پی ش راپور ورکړی دی. عیني شاهدان وای دا اور د پنځمې ناحیې د لرګیو په پلورنځیو کې لګیدلی دی. تر اوسه د دې پیښې د تلفاتو او مالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي خبر شوي. قزاقستان د بشري مرستو یوه لویه جوپه افغانستان ته واستوله. دا استانه ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې په دې مرسته کې چې وزن یې څه باندې 270 ټنه دی، کمپلې، خیمې، بوره، غوښه، کنسار او اوړه شامل دي چې د اورګاډي په وسیله افغانستان ته پرون استول شوي دي. راپور زیاتوي چې دا مرسته د قزاقستان د بیړنیو حالاتو د وزارت او د دې هیواد د نړیوال پرمختګ د ادارې په ملاتړ له افغانستان سره شوې ده. په کونړ ولایت کې او شاوخوا سیمو کې له مرګونې زلزلې وروسته یو شمېر نورو هیوادونو هم له مصیبت ځپلو سره مرستې کړې دي. د افغانستان په ختیځ کې د اګست په 1 مرګونې زلزله وشوه چې د کونړ ولایت خلک یې خورا ډېر زیانمن کړل. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې زلزله کې له 2200 ډېر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان دي. د ماشومانو د ملاتړ سازمان سیف د چلډرن پر روان شمې کې د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د مالي سرچینو غوښتنه کړې. څو د دې سازمان په وینا د دې زلزلې د قربانیانو شمیر نور پسې زیات نه شي. د افغانستان په ختیځ کې د سیف د چلډرن استازولۍ د چهارشنبې پورس په یو بیان کې اټکل وکړ چې په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 1200 امیندوارې میندې اوسي. د بیان له مخې دا میرمنې شای خپل ماشومان پر روانو میاشتو کې په خیمو کې وسی شوي، حال دا چې په ژمي کې د هوا له سړېدو سره د میندو او ماشومانو لپاره خطرونه هم زیاتی شي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ماشومانو د ملاتړ سازمان د پراختیایي پروګرام د مشر سمیرا سید رحمان په وینا راغلی چې هیڅ نوې زیږیدلې ماشوم باید خپل لومړی ساه په خیمه کې ونه باسي. دا شمال چې متحده ایالات د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې هڅه کوي، اسرائیلي ځواکونو نن د غزې په ښار کې نور پرمختګ وکړ. رویټرز خبري اژانس د غزې د سي چارواکو په وینا خبر ورکړ چې اسرائیلي پوځ نن په ټوله غزه کې 19 کسان وژلي دي. د خبر له مخې په دې ډله کې د مرکزي غزې د زویدا ناحیې د دوو اوسیدونکو کورنیو 11 غړي هم شامل دي. اسرائیلی پوز د دې وژنو په اړه تبصره نه ده کړې، خو ویلې دي چې د تیرو 4 ساعتونو په ترڅ کې په ټوله غزه کې 170 اهداف په نقشه کړي او د ترور په هغو مرکزونو یې برید کړی چې وسلوالو ډلو پر اسرائیلي سرتیرو د حملو لپاره کار ترې اخیست. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو نن د نیویارک په لور وخوځید څو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي. په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په دوام نن د پاکستان او بنګلادیش مسابقه ده. تیره شپه هند د 1.3 منډو په توپیر د بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دې لوبو پای لوبې ته ورسید. نن به د پاکستان او بنګلادیش د لوبې ګټونکی له هند سره د اکشن بی پورس په فاینل کې مخامخ شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. باندې په خبرونه کې ووري چې د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلې او مینډواره میرمنې له روغتیا ستونزو سره مخامخ دي. په ایران کې په زرګونو افغان ماشومان 6 کال له زده کړو منع شوي.
فشار کم دی، اصلا توبه نه راخیږي. دغه مشکلات چې د مکرون خلکو سره لاس ګریوان دي.
په پاس له وخت نه مسخوتان به خانه به موږ دغه مشکل سره مخ کیږي.
د کابل د مکروریان اوسیدونکو په پورته پړونو کې وبنه لري. په دې اړه به هم خبرونه کې واوري. په خوست کې بیا د مساخیل اوسیدونکو له وبو شکایت لري او د خپل سړک درغې دوه هیل لري.
انتظار کوو چې کله وبو وچی شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو. چې وبنه یې وجه شي موږ بازار ته نشو تللی.
په نړیوالو موضوعاتو کې موږ د غزې مسله راخیستې. د اسرائیلي ځواکونو د غزې په ښار کې پرمختګ کړی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن وای د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو لپاره خیمې د سیشنتون په خونو بدلی شي. سیف د چلډرن په یو تازه راپور کې د اندیشنې په څرګندولو سره ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د روسي زلزلې له امله روغتونونو ته د غزیدلو لارو له بندېدو وروسته ډیری ماشومان په خیمو کې زیږي. تر دې خیمو لاندې ځینې امیندواره میندو او د ماشومانو د کورنیو غړیو ازادي راډیو ته وویل روغتیایي اسانتیاوې د نشت برابرې دي او د ژمي په راتګ به ماشومان له نورو سختو ستونزو سره مخامخ شي. تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو او لارو د بندښت له امله روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو ته د لاسرسي د نستوالي په اړه اندېښنه ښودلی او خبرداری ورکړی چې زیانګالو ته لګول شوې خیمې د ماشومانو په زیږنتونونو په بدلېدو دي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ د سپټمبر په 14مه په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې د زلزلو له امله اغېزمنو شویو سیمو کې دا مهال شاوخوا 10,000 میندې امیندواره دي او په راتلونکو میاشتو کې به ماشومان وزېږوي. په داسې حال کې چې په ټکو یې زمای هم پر راسېدو دی. د ماشومانو د ژغورنې صندوق خبرداری ورکړی چې د سرپناه نشتوالی او د زمي یخه هوا به د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړي. په دې خیمو کې میشت ځینې امیندواره مېرمنې هم د سخت وضعیت له امله شکایت کوي او وایي چې تر اوسه هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یوې اوسیدونکي او د شپږو میاشتو امیندوارې مور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، دا مهال د خاص کونړ ولسوالۍ د زلزله ځپلو په یو کم کې تر خیمې لاندې اوسیږي. ازادي راډیو ته وویل دا میرمن چې 22 کاله عمر لري وایي کم کې ور سره ګڼې نورې امیندواره میندې هم شته چې اکثره یې زلزلو کې زوبلې شوي هم دي او اوس دې حساس دوره کې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاو او حتی پاکو جامو ته لاسرسی نه لري. د چوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې کورنۍ خپل خپلوانې تر خیمو لاندې اوسیږي هم د دې وضعیت له امله ورته شکایت لري. د هم چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ډیر ساده او ابتدایي ژوند دو ډیرو سہولتونو ته لوړان دي ملاسرسي نه خو اوس دغه ژوند بيخي له صفر پیل شوی دی. یعنی هغه امکانات چې کوم هغه لمن زتللی دي لارې ویجاړې شوی دي. د نورو ننګونو سره سره دغه د میندو ناروغي هم یو لوی ننګونه ده چې اوس وخت کې که څه هم حکومت او ځینې موسسات خپل کوشش کوي چې دوی ته روغتیایي چوپړونه برابر کړي، خو بیا هم ډېره اړتیا ده چې د دغه مور او ماشوم ژوند ته پاملرنه وشي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په راپور کې دغه راست په افغانستان کې د دې پروګرام د ملاتړ څانګې د مشرې سمیرا سید رحمان په حواله ویل سوي چې هیڅ ماشوم باید په خیمه کې خپل لومړی سا وانخلي. هیڅ ماشوم باید د زمي په رارسېدو سره پرته له بوټانو، ګرمو جامو یا تودوالي نه وي. میرمن رحمان خبرداری ورکړی چې د سړې هوا له امله به د ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری او دوی به د شدیدو تنفسي انتاناتو پر وړاندې زیات زیانګالي کړي. دغه ادارې زیاته کړې چې په زلزله ځپلو ولسوالیو کې هر لس کورنیو کې نهه خیمو ته کډه شوي او شاوخوا 9,000 ماشومان یې له سړې هوا سره مخ او آزاده فضا کې ژوند کوي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباسط چې د کورنۍ شپږ غړي یې په زلزله کې مړه شوي او اوس یې میرمن او 15 کوچني ماشومان تر خیمو لاندې اوسیږي وایي ډېر ماشومان یې ناروغان دي او دوی راتلونکو سړو ورځو ته سخت اندېښمن دي.
زیاته ناروغي چې دا د ایصال له ماشومان اکثره لویان او ماشومان ټول اکثریت ایصال دي. خورزکی هم شته دي او ایصال مریضي چې کوم د بیخي ډیره شوې ده. کوم ماشوم بیخي سخت شي او ضرورت دي ته پیدا شي چې مثلا هغه مونږ ویسو ډاکټر ته، نو بیا ډاکټر د پاره چې مونږ زو تقریبا یو سات یو نیم سات مونږ موټر کې لار وغو چې دلته کوم هغه نشته دي. داسې صحیح خدمات نه وړاندې کیږي. زمالدونو یې وزن کړه 5 کیلو او 200 ګرامه وه. بیا هغه ویل چې دا خو بیخي ډېره ضعیفه شوې ده چې بیا ژمی هوا سړیږي او هلته خو بیا د ښار په نسبت منې هوا یو څه زیاته سړی، نو ماشومانې زنانه او دغې بخش کې که دولتي که خیریه موسسات داسې یو سیستم برابر شي چې د یخنی خلکونه وای
د سیف د چلډرن راپور په ټکو تر زلزله وروسته د پرلپسې ډبرو خویدو او راتلونکو نه یو کې دوه ورو لامل به هغه لارې هم بندې سي چې یوازې خلکو کولای سول پرې پلای مزل وکړي چې په ټکو یې دا وضعیت لا بدتر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د اګست 1 په زلزله کې چې د افغانستان ختیځ کونړ ننګرهار لغمان او نورستان ولایتونه یې سخت زیانمن کړل، شاوخوا 500,000 زلزله ځپلي مرستو ته اړتیا لري او لا 2000 ډېر کورونه ویجاړ شوي یا بیخي نړېدلي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق د سخت زمي له پیل څخه مخکې د ماشومانو او امیندوارو مېرمنو د ملاتړ لپاره د بیړنۍ نړیوالې مالی مرستې غوښتنه هم کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارتوي د طالبانو له لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي. د دې وزارت ویاندې الیزابت سټیکنی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په دې اړه راپورونه د اندېښنې وړ وبلل. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تګلارو د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړې او د هغوی محدودیتونه د دې هېواد د خلکو په ګټه نه دي. د دې وزارت یوې ویان دی الیزابت سټیکنی د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 24 نیټه له نیویارک څخه ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو حکومت له لوري د نوري فایبر انټرنټ د پرې کولو په تړاو راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي وبلل. وی ویل دا محدودیت به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفی اغیز ولري. موږ د انټرنټ د محدودولو په اړه دا راپورونه له نږدې څارو. دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه دي د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي. برعکس، دا محدودیتونه به د خلکو او اقتصاد په ژوند منفی اغیز ولري. د طالبانو حکومت په تیرو څو اونیو کې په تدریجي ډول د افغانستان له لسو څخه زیاتو ولایتونو بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننګرهار او تازه په پروان کې د نوري فایبر انټرنټ خدمتونه بند کړي دي. مخکې ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا پریکړه د ملا هبت الله اخندزاده په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان له دې ډېرې نصرت الله وفا وایي د نوري فایبر پریکول به افغانستان له سخت اقتصادي ناورین سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان وویل د نوري فایبر پروژه د جمهوري نظام له لاسته راوړنو څخه وه، په کې ملي پانګه لګول شوې وه او پریکول یې په خبره ملي خیانت ګڼل کېږي.
د موږ د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي که چیرته انټرنیټ بندیږي. د آنلاین خدماتو بندیدل د خصوصي سکتور اعتماد کموي او همداراز متاسفانه افغانستان بلاله اقتصادي رکود سره مخ سي. بل سیاسي اغیزې بيدایي چې د انټرنیټ بندیدل د خلکو د دولت په وړاندې د بې باورۍ فضا رامنځته کوي او نړیوال لوپسترګ کې د افغانستان انزور نور هم متاسفانه زیانمنېږي.
د افغانستان په کچه د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو د احتمالي اقتصادي پایلو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې د دې هېواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو بللی او د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، د کډوالو ستنېدل او جیوپولیټیکي کړکیچونه یې اصلي عوامل یاد کړي دي. نوري فایبر یا کیبل انټرنیټ په افغانستان کې چې ویل کېږي تر دې وړاندې په لوی ښارونو کې د شپږویشت ولایتونو خلکو ورته لاسرسی لرلو. په سوداګرۍ، بانکداري، د دولت او شرکتونو د اداري اړیکو، آنلاین زده کړو او نورو برخو کې مهم رول درلود. یو شمېر خلک وایي چې د دې شبکې د خدمتونو په پرې کېدو سره یوازې د موبایل انټرنیټ کارولی شي، خو د دوی په خبره کم سرعت او لوړه بیه یې د اقتصادي فعالیتونو، زده کړو او معلوماتو ته لاسرسي په برخه کې ستونزې جوړوي.
په ایران کې نوی تعلیمي کال پیل شوی، خو په دغه هیواد کې په زرګونو میشت افغان ماشومان له زده کړو پاتې شوي دي. ځینو ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د ایران پوهنې وزارت نه دولتي مؤسسو ته لیکونه استولي چې کډوال مجسپوي. تفصیل په دې راپور کې.
ل ایران د جبري استلو د بهیر لچټکېدو او رد پلیتا پر افغان کډوالو د محدودیتونو لګولو سره هم مهاله په دغه هیواد کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو سره زرګونه افغان کډوال ماشومان خونځیو ته لتاګه پاتې سول. یو شمیر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد چارواکو په ایران کې مدني سازمانونه د افغان کډوالو ماشومانو ته د زده کړو له برابرولو منع کړي دي. د ایران شرق ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 24 د نوي تعلیمي کال د پیل په اړه راپور کې لیکلي چې د ایران د پوهنې وزارت غیر دولتي سازمانونو ته د لیکنو په استولو امر کړی چې د افغان کډوالو ماشومانو لپاره خپل تعلیمي فعالیتونه ودروي. دغه ورځپاڼې زیاته کړې چې تر تیر کال پورې دغه ماشومانو ته د سرشمیرنې پاڼو په کارولو ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل سوې وه، خو په ټکو یې سږ کال د دې پاڼو د اعتبار له لغوه کېدو سره ډیری زده کړو ته له لاسرسي راګرځول سوي دي. د ایراني رسنیو د معلوماتو له مخې د ایران مدني سازمانونو په دودیز ډول د هغو ماشومانو د ملاتړ لپاره کار کاوه چې د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله له ښوونځیو نه محروم پاتې دي. د ایران د حکومت د اقدام په ایران کې د یو شمیر افغان زده کوونکو او د هغوی د کورنیو اندېښنې راپارولې وایي چې اوس بې برخلیکه او له ژونده ناهیلي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. 8 کلنه افغانه ماشومه زهرا محمدي چې ټاکل سوې وه سږ کال د تهران په یو ښوونځي کې دوهم ټولګی پیل کړي، ازادي راډیو ته وویل دوایی ما تیر کال لومړی ټولګی ولوسته او غوره نمرې مې هم ترلاسه کړې، خو سږ کال دوهم ټولګي ته نسم تلای ځکه راته ویل چې تاسو د استوګنې اسناد نه لرئ. دا چې ښوونځي ته نسم تلای ډېره خواشینی یم، زه ژاړم ځکه چې زه له ښوونځي سره مینه لرم او غواړم چې ښوونځي ته لاړه سم اول ته زده کړې وکړم. یو افغان کډوال احمد ضیا، هغه پلار چې ایران کې د اوسېدو د اسنادو د نه لرلو له امله لورګانو ته یې د زده کړو اجازه نه ده ورکړل سوې، هم ورته اندېښنه مطرح کوي.
د دې پر ځای چې زموږ لونې ښوونځي ته شامل کړي، زموږ دوسیې په لاس راکړه او ویل چې تاسو نور اسناد نه لرئ او دولت له دې وروسته اجازه نه درکوي. موږ اوس بې برخلیکه پاتې یو. لورګانې مې یوه یې په 3 ټولګي کې وه چې باید سږ کال 5 ته تللې وای، او بله یې شپږم کې وه چې باید سږ کال یې 5 ټولګي لوستی وای، خو له بده مرغه
د اندېښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته واستول سي لونې به بیا هم د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول سوي محدودیتونو له امله زده کړو ته دوام ورنه کړی سي. په ورته وخت کې د ایران قدس خبری آژانس د ایران د ښوونې او روزنې وزیر علي رضا کاظمي په حواله لیکلي چې سکل شاوخوا 50,000 د ښوونځیو په عمر برابر افغان ماشومان له نوملیکنې محروم سوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د دې ډلې لپاره به داسې ترتیبات ونیول سي چې زده کړو ته د دوی د لاسرسي ستونزه حل کړي. د کاظمي په خبره تیر کال نږدې 650,000 بهرني زده کوونکي په ایران کې په زده کړو بوخت و. د ایران په ښوونځیو کې د افغان کډوالو ماشومانو پر زده کړو دا محدودیت په داسې حال کې لګول سوی چې د تهران ولی محمد صادق متمدیان اعلان کړی چې د افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به روانه اونۍ پیل سي او دا پروسه په جدي توګه څاري. د ایران حکومت د روان کال په پیل کې د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه باطل اعلان کړل او د دوی ایستل یې پیل کړل. د کډوالو د حقونو د ځینو مدافع بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې نږدې 2 میلیونه کسان له ایرانه ایستل سوي او دا بهیر له دغه هیواده هره ورځ د زرګونو کډوالو په ایستلو دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې متحد ایالات د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې هڅه کوي، اسرائیلي ځواکونو نن د غزې په ښار کې نور پرمختګ وکړ او په دې ترس کې د فلسطیني چارواکو په وینا 19 کسان ووژل. اسرائیلي پوځ د دې وژنو په اړه تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د ترهګرو پر هغو مرکزونو یې برید کړی چې وسلوالو ډلو پر اسرائیلي سرتیرو د حملو لپاره کار ترې اخیست. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داس حال کې چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته روان شوی، اسرائیلي ځواکونه د غزې په ښار کې دننه نور پرمختګ ته دوام ورکوي. په دې ترڅ کې اسرائیلي ټانکونه د خپلو پوځي عملیاتو په دوام چې وایي هدف یې پر اسرائیلو د 2023 کال له خونړۍ حمله وروسته د حماس ډلې له منځه وړل دي، نن غزې ښار ته ننوتل. ریټرز خبري اژانس د غزې د صحیح چارواکو له قوله خبر ورکوي چې اسرائیلي پاوز نن په ټوله غزه کې 19 کسان وژلې دي. د خبر لمخې په دې ډله کې د مرکزی غزې د زوایدان ناحیه د دوو اوسیدونکو کورنیو یو لس غړي هم شامل دي. دا کسان هغه مهال وژل شول چې د اسرائیلو جنگي جټ الوتکو د استوګنې یو ودانۍ په نخښه کړه. اسرائیلی پاوز د دې وژنو په اړه تبصره نه ده کړې، خو ویلې دي چې د تیرو 14 ساعتونو په ترڅ کې په ټوله غزه کې 170 اهداف په نښه کړي او د ترور پر هغو مرکزونو یې برید کړی چې وسلوالو ډلو پر اسرائیلي سرتیرو د حملو لپاره کار ترې اخیست. په تیرو دوو کلونو کې په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات خورا ډېر ویجاړونکي وو او هلته د یو بشري ناورین او پراخې لوږې سبب شوي دي. که څه هم ښاغلی نتنیاهو ویلی دی چې د غزې ښار د فلسطیني وسلوالو وروستی سنګر دی، خو هلته سلګونه زره ملکیان هم اوسیږي او ویره دا ده چې دا خلک بل هیڅ خوندي ځای نه لري چې ورشي. له بلې خوا د منځني ختیځ لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي سټیف ویټکوف د چهارشنبې په ورځ وویل چې واشنګټن ډاډه دی چې په راروانو ورځو کې به د غزې د جګړې لپاره د حل یوه موافقه ترلاسه شي. ویټکوف دا خبرې وروسته له هغه وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نیویارک کې یوې غونډې ته چې ډیری ګډونوالې د اسلامي هیوادونو مشران وو د منځني ختیځ د سولې لپاره خپل یویشت فکری پلان وړاندې کړ. ښاغلی ټرمپ دا ژمنه هم وکړه چې اسرائیلو ته به اجازه ورنه کړي چې د لویدیځې غاړې اشغالي سیمې له خپل قلمرو سره زمیمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د نیویارک پر لور وخوځید څو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړي. متحده ایالاتونو د غزې په جګړه کې د نتنیاهو پر لپسې ملاتړ کړی او ټرمپ په روانه اونۍ کې عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل د فلسطینی قلمرو رسمیت پیژندنه دا خطر لري چې د په وینا حماس ډله به د خپلو بیرحمیو په بدل کې امتیاز ترلاسه کړي او په نتیجه کې به یې دا کړکیچ دوامدار شي.
له خبرونو ور اخوا
په کابل کې د اوبو کمبود او د خوس په سیمه کې د اوبو لډیرواله شکایت. لومړی به کابل ته مخه کړو. د کابل د مکروریانو یو شمیر اوسیدونکي وایي پورته پړونو ته په سختۍ اوبه پورته کیږي. د دوی خبره په عمومي نلونو کې اوبه کمی دي، په عادي ډول ترې نشي برخمن کېدی او د واټر پمپ په وسیله هم ورته هر مهال د اوبو اخیستلو اجازه نشته. جزئیات په دې راپور کې.
د اوبو کمښت هغه ستونزه چې د پلازمینې کابل بیلابیلې سیمې ګواښي. تازه د مکروریانونو یو شمیر اوسیدونکي هم وایي د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ دي. ماسومه چې د څلورمو مکروریانو اوسیدونکې ده او په خبره یې په شپږم پوړ کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل
یوه موده کېږي چې د اوبو له کمښت سره مخ یو. په عمومي نلونو کې اوبه نشته. خلک ډېر په تکلیف دي، یا مجبوره دي چې اوبه واخلي او یا هم له داسې ځای چې هلته اوبه وي څا او یا بمبه وي ځان ته اوبه راوړي.
د لاخا بیا د کابل په دریمو مکروریانونو کې اوسیږي. د هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه تایید کړې ویل که څه هم دوی د بام په سر ځان ته شخصي ټانکي جوړه کړې، خو په خبرې د ورسې لخوا دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې اوبه ټانکي ته پورته کړي.
د موږ مکرانو کې د اوبو مشکل سره مخ شوی. دلته حفظ مراقبت والا موږ ته اجازه نه راکړي چې د ورسې لخوا نه خپل ټانکي ته کې اوبه پاسو کېږي. به پس له وخت نه ماسپتان به خانه موږ د اوبو مشکل سره مخ کېږي.
د یادونه ده چې مکروریانونو کې دا چې لوړو پړونو ته اوبه نه پورته کېږي، ډیری د دغو شرایطو درلودونکو اوسیدونکو یې د بام په سر خپلو کورونو ته شخصي ټانکۍ نصب کړي چې د واټر پمپ پر مټ اوبه ور پورته کوي. د لومړیو مکروریانونو اوسیدونکي زرمینی ازادي راډیو ته وویل دوی هم د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
ټول ژوند په اوبو باندې دی، هر څه په اوبو باندې دی. فشار کم دی، اصلا ته اوبه نه راخیږي. دغه مشکلات چې د مکروریانو خلکو سره لاس ګریوان دي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ستونزې ور هوارې کړي. خو د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت ویان متی الله عبید او د مکروریانونو د تدویر او مراقبت ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د روان زیږدیز کال په فبروري میاشت کې ویلي و چې کابل ته د پنجشیر سیند د اوبو د انتقال د پروژې د سروې او ډیزاین چارې بشپړې شوې او د دوی د معلوماتو له مخې عملي کار به یې درې کاله وخت ونیسي چې شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته به د څښاک اوبه برابرې کړي. تازه دوشنبه د سپتمبر په 2 میاشت کې بیا د طالبانو حکومت د اقتصاد اقتصاد وزارت چارواکو د جاپان له سفارت لغړیو سره په خبرو کې له هغې واده غوښتي چې د نوي کابل د څښاک اوبو پروژه بیرته پیل کړي. دا پروژه په تېر جمهوري نظام کې د جاپان د نړیوالو همکاریو ادارې یا جایکا په مرسته پیل شوې وه چې د جمهوریت په سقوط سره یې چارې ودرېدې. د یادونې ده چې د اوبو د کمښت ستونزه یوازې په مکرویانونو کې نه ده، بلکې مخکې تر دې د پلازمېنې د بېلابېلو نورو سیمو اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره دا ستونزه شریکه کړې ده. د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې خبرداری ورکړ که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن تر 2030 کاله پورې کابل بشپړ وچ شي. د دغه موسسې د معلوماتو له مخې په تېرو لسو کلونو کې د پلازمېنې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه دېرش متره ټیټه شوې ده او لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دي.
د کابل په مکروریانو کې اوبه کمې شوې دي. بل لور ته د خوست موساخېلو د زوړ کوټ اوسیدونکي غوښتنه کوي چې یادې سیمې ته غځېدلی سړک ته ورخول شي. د خوست موساخېلو ولسوالۍ د زوړ کوټ غرییزه سیمه له مرکز څخه شمال لور ته په 45 کیلومتره کې پرته ده چې ډېره برخه یې خامه او په خوړ کې تېره شوې ده. په دې خوړ کې اوبه راځي او د خلکو تګ راتګ ورسره سخته کیږي. د ازادیو مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د یو شمیر نورو لرې پرتو سیمو په شان د دې ولایت د مرکز په شمال کې د موساخېلو ولسوالۍ اوسیدونکي هم خپلې سیمې ته د خامې او د غرونو په ډډو کې د لوړې او کمسورې لارې له ستونزو شکایت کوي. دوی وایي د دوی سیمې ته د سړک ډېره برخه یا د لوړو غرونو په پیڅو کې او یا د سیلابونو او خړونو په اوږدو کې تېره شوې چې تګ راتګ ورباندې ستونزمن او له خطرونو ډک دی. د موساخېلو ولسوالۍ د زوړ کور دوه تنه اوسیدونکو حضرت الله وکیل زوی او عبدالامین مشال راډیو ته ویل
موږ ته د موساخېلو ولسوالۍ د خوست نه چې دی هغه بیخي لږ پخ شوی دی خو د سړک نور ځای په ځای ټول خوم سړک دی. لکه دغه چې سړکونه دي دا خو ډېر ښه سړک دی نو هغه چې کله اوبه روځي موږ انتظار کوو، موږ مریض وي انتظار کوو چې کله اوبه وچې شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو. چې اوبه نه وچې شوي موږ بازار ته نشو تللی نو ځای په ځای دغه چې ټوله خامه لاره ده روبو شو پس دعا مونده کې موږ بل پال دی کله چې د سیلابونه وځي یغه ته د موږ موټر څوک چې تکلیف لري به د ویډیو زنناوي یا څوک مریضون وي تکلیفونه لري دای د خوار ته د خپل ته دوا ساته انتظار کی کوم د دو ساتو کې ډاکټر ته ورسید خو ورسید کو نه رسید دغه ته د مار خطر وي نو سارک ته معاش ضرورت دی پلو ته ضرورت دی.
د خوست د موساخېلو اوسیدونکي زیاتوي په اوس او تیر کې د نورو سیمو په پرتله دوی ته ترسره شوي کارونه په هیڅ حساب دي. دوی د موساخېلو په مسیر پکتیا ته اوختلار د واټن له اړخه هم دریمه برخه لنډه بولي خو د دوی په وینا ستونزې خرابوالی دی. د یاد سیمې دوه تنه نور اوسیدونکي حمیدالله او ملک سردار وایي
دغه سړک د سټو لارې څخه 2 کیلومتره کم دی، 1.5 کیلومتره کم دی. که دغه د موساخېلو سړک د سیدکرام ولسوالۍ سره پکتیا ولسوالۍ چې دو یو څه وصل شي او ګردیز ته نو دا به د سټو لارې څخه هم سهولتي لارې وي هم د نورو برخو کې به دغه منطقې خلکو ته خدمت شوی وي.
نو ستونزې ډېرې زیاتې لرو. په دغه منطقه کې ډېر غټ نفوس اوسېږي، ډېر نفوس اوسېږي، لږ نفوس نه دی. خو د مور او د مایرې چلند دی ولکه داسې خو موږ ته شته شوي چې موږ وایو چې سار نه بېخه پیره پټو کڅپلۍ ورته وکړي خولۍ مې نه وي، که خولۍ ته وکړي بیا مو څپلۍ نه وي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي دا ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړي او که چیرې امکانات په لاس ورشي دوی به یې ونه سپموي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي ویل
یقیني د لرو پرتو سیمو مشکلات او د هر نگانه چې موږ ګورو انکشافي برخه کې بیا رواني په برخه کې او کلیوالي سرکونو په برخه کې د خلکو تګ راتګ ته ډېر زیات تکلیف ده، مشکل دي او دا غوښتنه مشکلات مو د مفوق کې درو سره وزارتو سره شریک کړي دي. کله تر په موږ ته ان شاء الله چې کوم شاید سي دي ولست موږ نسمو ان شاء الله په واه بده ته رسیدګي کو.
یاد دی وی د خوست یو شمیر نور سیمو په شان د دې ولایت موساخېل او قلندر منګل میشتي ولسوالۍ هم له هغو سیمو دي چې په تیر کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یادو سیمو اوسیدونکو په اوس وخت کې په پرلپسې توګه رسنیو سره دوی لپاره د ژوند په ټولو خواوو کې د اسانتیا او د برابرولو غوښتنې کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خوست موساخېلو د زوړ کوټ اوسیدونکي غواړي چې د دوی سیمې ته غځېدلی سړک ته ورخول شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورئ. که تاسو چیرته د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ دا غو راپورونو متن تاسو پکې موندلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي. همدارس په ازادي راډیو ډاٹ کام کې تاسو ویډیوي راپورونه ترلاسه کولی شئ، لیدلی شئ، او د دې ترڅنګ د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاسو په ازادي راډیو ډاٹ کام کې لیدلی شئ او ریدلی شئ، او یو شمېر مرکې هم تاسو زموږ په ویب پاڼه کې او ریدلی شئ. د دې ترڅنګ نور مطالب هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو ترلاسه کولی شئ که چیرته تاسو زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادي راډیو